واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو, تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات مهم خبرونه اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محبوی طالبانو په افغانستان کې د ملکی خلکو وژلو ته دوام ورکړی او د غډله هیڅ اصول ته وفادار نه ده. محب د چهارشنبه په ورځ یعنی د کپ په 14 خبریالانو ته ویل طالبانو په جماعتونو کورونو او واټونو کې ملکی خلک په نښه کړي دي او د افغانستان ټولې برخې د جګړې په لومړۍ کرښې بدلې کړي. د هغه په وینا طالبان د جګړې په ډګرونو کې د غیر نظامیانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي او لامدې عمله د افغانستان هوایي ځواکونو تیر کال د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د 2000 وایي عملیاتو له ترسره کولو ډډه کړې ده. نوموړي ویل که طالبان خپل سنگر معلوم کړي او په څرګند ډول د جګړې ډګر ته راووزي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په اسانۍ سره روانه جګړه ګټلی شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په هرات ولایت کې د افغان کمانډو قواو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې 40 بندیان د طالبانو له زندان څخه آزاد کړل شوي دي. د دفاع وزارت یو ویان فواد امان د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل دغه عملیات تیره شپه د هرات ولایت د ادرسکن ولسوالۍ په کروچه سیمه کې شوي دي او په آزاد کړل شوو کسانو کې 11 تنه د ملي اردو عسکر و پولیس درې د هوایي قواو منصوبین و ملکی دولتي مامورین و تنه د یوې پروژې کارکوونکي او د پاتونوالو یو غړی شامل دي. د دفاع وزارت د غویان ویل په دې عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبانو وژل شوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه هم څه تبصره نه ده کړې. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د پرونی هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون درې کارکوونکي پکې ووژلې. نن چهارشنبه د دغو وژل شوو کسانو د جنازې او دعا مراسم ترسره شو. د سایټ انټلیجنس ګروپ په نوم یوې انټرنیټي پاڼې لیکلي چې د داعش ډلې جنګیالیو د سه‌شنبه په ورځ په جلال آباد کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون درې کارکوونکي ووژلې. دا نجونې د 1800 کلونو ترمنځ عمرونه لرل. د آشنا رادیوونه خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکی وی چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ د پاره یې د افغان چارواکو سره په افغانستان کې د مشارکتي حکومت د جوړولو په ګډون په یو شمیر نورو لارو چارو باندې هم خبرې کړې دي. دغه امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې تر اوسه په دې اړه د طالبانو سره خبرې نه دي شوې او زر به یې د دغې ډلې له مشرانو سره هم شریکه کړي. سرچینې ویلي دي چې د افغان سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ لپاره په دغه بهیر کې د ملګرو ملتونو د ونډې د زیاتولو لپاره هڅې روانې دي تر څو دغه سازمان د افغانستان د سولې لپاره یو استازی وټاکي او د زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د یو شمیر نورو هیوادونو د ځانګړو استازو سره د افغانستان د سولې په برخه کې ګډه همکاري وکړي. د دغه امریکایي ډیپلومات په وینا ملګرو ملتونو ته وړاندیز شوی چې د ایران، پاکستان او د افغانستان د سولې په پروسه کې د نورو ښکېلو هیوادونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي تر څو د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ګړندي کولو لپاره په نړیواله کچه د همکارۍ یو ګډ لیدلوری رامنځته شي او هیوادونه د خپل نفوذ څخه په استفادې ښکېلې خواوې د سولې په خبرو کې پرمختګ ته وهڅوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د امریکا د کانګرس په سنا مجلس کې یو کمیټه نن د چهارشنبه په ورځ د دفاع، عدلی او کورنی امنیت وزارتونو د چارواکو وضاحت غواړي چې څنګه د امریکا په کانګرس ماڼۍ د جنوري په 6 دغه وخت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلویانو د برید په مخنیوي کې ناکامه شوې دي. د فدرال پولیسو یا اف بی آی رئیس کریستوفر ری د سیشن بی پورس د هغو انتقادونو په وړاندې د خپلې ادارې دفاع وکړه چې ګوندي د بریدونو په اړه ورکړل شوی خبرداری له پامه غورځول شوی و. د لومړي ځل دپاره د جمهور رئیس جو بایډن حکومت د روسیې په وړاندې په یو تنبیهي اقدام لاس پورې کوي. د بایډن حکومت د سه‌شنبه په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرته په نورو څو جګپوړو مقاماتو له دې عمله بندیزونه ولګول چې په وینا یې یادو چارواکو د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د قتل په هڅو کې لاس درلود. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړ چې مسکو به دې ته ورته اقدام وکړي. او نن چهارشنبه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی اویل ورته اقدام د متقابل عمل د اصولو د مخې کیږي، خو لازمی نه ده چې متوازن اوسي. او د پاکستان د پارلمان مشرانو جرګې د 48 څوکیو څخه 20 څوکیو ته ټاکنې کړې دي او د رایو شمیرنه روانه ده. حکومت او سیاسي مخالف ګوندونه دواړو په دې ټاکنو کې خپل بریالیتوب ته هیله مندې ښودلې ده. د چهارشنبه په ورځ د اسلام آباد نه د مشرانو جرګې د 2 څوکیو پر څنګ بلوچستان او خیبر پختونخوا کې په 12 او سند ایالت کې د مشرانو جرګې په 11 څوکیو د 58 کاندیدانو لپاره د ملي او ایالتي اسمبلیو غړو خپل رای وکارولې. د ټاکنو کې د پنجاب ایالت 11 سناتوران پرته د سیالۍ د مخه غوره شوي دي. داود د دې سات خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان کې ځنې چیړونکو او د حالاتو ارزونکو وی د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د پخوا په پرتله اوس یو سخت ماموریت په مخ کې لري. استازي خلیلزاد په کابل کې د چارواکو او سیاستوالو سره تر لیدو کتو وروسته د طالبانو سره هم وګوري. ارزونکو وی زلمی خلیلزاد ته به د ستونزمنې چې په طالبانو باندې د می ترمیاشتې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور ومني. فاطمه پاموکې د حکمت سروش رپورټ ده.
دا سمحال چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ټکنی روان دي او د دوه هیلتونو سره سم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه پرانشدې کېدو ده. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره د سولې په تړاو لیدنه کتنې کړې. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مرستیال مایکل مکال وای خلیلزاد غواړي په افغانستان کې تر مې میاشتې وروسته د امریکا حضور ومنل سي او د افغان ملکیانو او نظامیانو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم سي. خوشنن کې وای طالبان و دغه غشتنې په اسانۍ ونه مني.
داس نه بریکي چې طالبان دي اور باندې ومني او یاد هم په اسانو شرایطو سره د امریکایي قواو شتون په افغانستان کې وخت کړی. له دې امله زه فکر کوم چې خلیلزاد یو ډیر مشکل او فشار لاندې سفر کوي. د سپینې معنی نه هم ورباندې فشار ده. بل طرف ته طالبان هم هغه څه چې خلیلزاد غواړي هغه نه کوي. افغان حکومت هم د خلیلزاد نه په تیرو مذاکراتو کې خپخ کاری.
امریکا اعلان کړی چې له طالبانو سره د سولې پر تړون له سره کتنه کوي. شننکه وایي له همدې عمله د خلیلزاد کار تر پخوا ستونزمن دی چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول طالبانو ته د راتلونکو اقداماتو په اړه قناعت ورکړي. خو سمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر څه پیغامونه لري؟
د امریکای عسكر کپاتې شي په افغانستان کې د افغانستان په ګټه دی او د مشارکتی حکومت هم د دغه حالت نه به ډیر خوشی پدې چې جنگ ودرېږي. زمون د ټول مطلب هم دا دی چې جنگ ودرېږي.
امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې ځندېدل په بل افغاني مذاکراتو کې هیڅ پرمختګ د شاغلي خلیلزاد سفر کابل به اسلام آباد او دوه ته د دې ښکارندوی کوي چې یو لوی سیاسي تحول راتلونکی دی. البته یوازې په سیاسي حاکمیت کې نه، د نظام ساختار کې.
په افغانستان کې زیاتېدونکې جګړه او هدفي وژنې هغه څه دي چې د سولې د روان بهیر په اړه خلک ناهیلي کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طالبانو د دوه تر تړون وروسته جګړې ته زور ورکړی چې له امله د دوی په لیکو کې هم اختلافات پیدا شوي.
در ارغنداب یک اختلاف شدید بین طالبایی که در منطقه بودن، طالبایی که در قندار بودن و طالبایی که از زابل و از فرا و از سایر ولایات دیگه آورده بودن منجر به این شده که شما بیرویه ما را به کشتار میتین و هیچ نوع ترحمی به ما ندارین. یک اختلاف شدید او برشان پیدا کرده.
و طالبان وایی پای وقت خلال امریکا سر در سولی ترون تجمندی او افغان حکومت سر در اربند پاره با پا بین الافغانی مذاکراتو که خبری کوی چلای هم برخلیک نده معلوم.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په داسې حال کې چې طالبان د جګړې اصولو ته هیڅ وفادار نه دي، افغان ځواکونو په تیر یو کال کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د 2000 هوایي بریدونو له ترسره کولو ډډه کړې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د ملکی افغانانو د خوندیتوب لپاره په دې برخه کې د پالیسیو پر نیوي کولو ټینګار کړی. په دې اړه پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورت ته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې طالبانو په افغانستان کې د غیر نظامیانو وژلو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې دغه ډله هیڅ اصول ته وفادار نه ده او واټونو کې ملکی وګړي پنخه کوي او د افغانستان ټول برخې د جګړې په لومړی کرښه بدلې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه چې طالبان د جګړې په ډګرونو کې له غیر نظامیانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي، خو افغان ځواکونه په خپل عملیاتو کې د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب پته لومړی توپ ورکوي.
زه د دې تیر کال یو مثال وایم، تقریبا قوای هوایی 2000 عملیات نه دي کړی، یعنی 2000 عملیات صرف د دې لپاره نه دي کړی چې د ملکی تلفاتو الته امکان وجود درلودلو، که دشمن واځي سنگر معلوم کې وروزي جنگ، دا جنگ ډیر په اسانۍ سره زمونږه امنیتي او دفاعي ځواکونه ګټلې شي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غوسرګندونو ته خبرګون نه دی خودلای. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون وایي چې طالبان او د حکومت نور مخالف ډلې په خپل عملیاتو کې په قصدي ډول غیر نظامیان په نخښه کوي، خو افغان ځواکونه په دې برخه کې اصول رعایتوي او په قصدي توګه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لامل نه کیږي. د دغه کمیسون مرستيال محمد نعیم نظری امریکا غکته ول چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د کمزوري مدیریت او ناسمو اطلاعاتو لامل ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي. خاغلی نظری ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید په خپلو پالیسیو کې اصلاحات راولي. د نړیوالو بشر دوستانه حقونو په اړه د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور پوها لوړه شوې ده. دا پوها امنیتي او دفاعي سکتور ته د لا زیاتې روزنې په نتیجه کې ترلاسه شوې ده. کله چې د نړیوالو بشر دوستانه حقونو په اړه پوها زیاته شي، دا په اقداماتو اغیز کوي او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کموالي او د جګړې د قوانینو د رعایتولو لامل کیږي. په جګړه کې د غیر نظامیانو مرکز ټینګار کوي چې د جګړې ښکېل خواوې باید د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د جګړې نړیوال منل شوي قوانین او اصول رعایت کړي. د دغه مرکز د ملکی وګړو د خوندیتوب سلاکار فواد امین امریکا غوښتنه وکړه چې د جګړې ښکېل خواوې د هر ډول عملیاتو لپاره څخه مخکې باید د سیمې په اړه معلومات ترلاسه کړي او له داسې وسلو چې د زیان کچې زیاته وي او پکې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې وختو احتمال موجود وي لا استعمال اور سخړډ وکړي.
باید دوی په هر حالت کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه فکر وکړي او خپل عملیات باید داسې طرحه کړي چې هغه کې ملکیان ته زیان ونه رسیږي. همدارنګ یوازې نظامی اهداف ته باید خپل نه ګوري. کله چې نظامی اهداف باندې دوی کلام لیکي یا غوړي یو نظامی هدف لمنځوي سي، د هغه په څنګ کې د ملکیانو کورونه، خپل ملک، ملکی اجتماعات دا په نظر کې ونیسي، نو دې سره کېدې شي چې ملکی تلفات کم شي.
خاغلی امین دغه راز ویل چې په جګړی زو سیمو کې د غیر نظامیانو د خوندیتوب لپاره باید ملکی وګړي په خپل هم لاس پکار شي او د عدالت غوښتنه وکړي او دغه راز د جګړې لخکې لخواو څخه وغواړي چې د غیر نظامیانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس په 2000 میلادي کال کې 315 ملکی وګړي وژل شوي او 15015 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو د ملکی وګړو په دغه مرګ ژوبله کې د افغانستان د دولت مخالف ډلې 15% او د دولت پلوه ځواکونه 22% مسؤل بلل دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدر من اوریدونکو، د پاکستان لپاره د افغانستان د جمهور رئیس استازی وی اوس د کابل او واشنگتن اړیکې د وړاندوینې وړ. استازی محمد عمر داوودی په اسلام آباد کې د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغان پوځیانو له همکارۍ راضي.
دا سرکاري چې د بایدن د اداري پراتک سره د افغانستان او امریکا اړیکو بدلون موندل ده. د پاکستان په چارو کې د ولسمشر غنی خاص استاذ محمد عمر داوودزه ل امریکایي چارواکو نه غواړي چې په افغانستان کې د دولت جوړونې د بهیر سره همکاري وکړي.
د بایدن حکومت پر اتک سره اوس موږ زیاته بشبینی کولای شو. زموږ ته مداده چې د دولت جوړونې بهیر چې امریکایانو 19 کال مخکې له افغانانو سره په ګډه پیل کړی وو دوام مومي. موږ له امریکایانو سره غواړو چې د دولت جوړونې له بهیر سره خپل همکاري زیاته کړي. موږ داسې نښې نښانې لیدلې چې دوی به بیرته دولت جوړونې ته ستانه شي.
امریکا د 11 سپتمبر له بریدونو وروسته پر افغانستان حمله وکړه. د طالبانو حکومت یې نسکور کړ او له افغانانو سره د نوي جمهوری نظام پر رامنځته کولو کې مرسته وکړه. د افغانستان جګړه د امریکایي پوځیانو تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي او د امریکا حکومت کوښښ کوي چې روانې کشالې ته یو سیاسي حل لار ومومي. محمد عمر داوودزه وایي چې دوی نه غواړي امریکایان بیرته د جګړو میدان ته ور وګرځي.
Our understanding through the negotiation team and
زما په نظر او دغه معلوماتو لمخه چې زی لرم اکثریت طالبان د روانې جګړې خاتمه غواړي. پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي سره همکاري وکړه او دواړو دوری موافقه ته ورسېدل او امریکا د پاکستان له مثبت رول ادا کولو لپاره مننه وکړه. موږ هم داسې نکنی خالبینو چې دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو له مذاکراتو سره چې تازه پیل شوی هم همکاري کوي. منتمل روج پاکستان به دغه مثبت رول ته دوام ورکړي او طالبان به هڅه چې په خبرو کې ثابت قدم پاتې شي. موږ نو وایو چې دوی د څه ډول طالبانو سره معاملې وکړي. موږ دا وړاندیز نه کوو چې دوی د طالبانو باندې فشار راوړي او یا یې راو باسي. دا زموږ خبره نه ده. موږ به دا پاکستان ته پریږدو چې په څه ډول یې کوي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې هر وخت ترنګلې وي. افغان چارواکي پاکستان طالبانو ته د پناه ځایونو په برابرولو تورنوي خو اسلام آباد نه مني. دا وځه وایي چې اوس پاکستانی چارواکي د افغانستان له همکاریو راضي ښکاری. خو آیا د افغانستان حکومت د پاکستان له همکاریو ناراضي ده؟
ماي انډرستانډینګ
د پاکستانيانو سره مال خپل خبرونه داسې برداشت کړی چې دوی په سیمه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک په شمول د ترګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې په کار کې د افغان فوجانو او د افغانستان د حکومت له همکاریو ناراضي دي. د خبرو لمیز نه زما برداشت دا چې دوی په دې برخه کې کوم خاص شکایت نه لري. برعکس موږ شکایتونه لرو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک د وشتلو په نوم تاسې د افغانستان خاور په نکه کوي او تاسې باید دا کار بند کړئ.
افغانستان له پاکستان سره اوږده پوله لري. دواړه هیوادونه تجارتي شراکت هم لري او هر ورځ د تورخم، چمن او غلام خان بندرونو لري تجارتي مالونه تیریږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د ولسمشر استاذ وایي چې کابل او اسلام آباد د ګډ اعتماد درامنځته کولو لپاره د سولې له بهیر سره د همکارۍ په شمول د ویزو د ورکولو او تجارتي اسانتیاو په برابرولو کې مشترک کار کوي.
سو وی آر لوکینګ فور فیوچر هاو ټو انهانس د وایز
زموږ پام راتلونکي ته دی چې څنګه وکولای شو د دواړو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو لارې د تجارت اندازه زیاته کړو او نوې تجارتي لارې چارې ومومو. تجارتی سیستم باید اصلي کړو ځکه چې اوس زول سیستم دی. دا هرڅه د دواړو ولسمو ترمنځ د اعتماد جوړولو لپاره دی. زه فکر کوم چې اعتماد په زیاتېدو دی او دا سه زیاتې حدسون کې نه کې نه خانشته دي چې پاکستان د افغانستان د جګړې د دائمي بندېدو لپاره د خپل رول او مسؤلیت د ادا کولو لپاره علاقه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. سپینه باندې وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونه د تاسف ور دي چې وایي اوس د مستقیمو خبرو اترو مناسب وخت نه دی. د سپینه باندې وایاندې جنساکی یو خبری کانفرنس ول امریکا ژمنه ده چې د مانادار خبرو اترو لاله له ایران سره د نړۍ د 2015 کال د اتمی قرارداد تعهداتو ته د ستنیدو په خبرو کې برخه واخلي. نور تفصیل پر رپورټ کې.
د اسرایل او ایران ترمنځ تاریخوالي ورسته لغزیا شو چې په خلیج کې د اسرایل پرې وی بیړی بریډ وشو او اسرایل په سوریه کې په ایرانی اهداف او د غچخستو په هدف بریډونه وکړل. د اسرایل نظامی چارواکو خبرداري ورکړی چې وګوی به د هر ډول ترهګری زو غوښونو او د اټومي وسلو د ترلاسه کیدو د هڅو په وړاندې اقدام وکړي. تاریخوالي په داسې حال کې رامسکیږي چې امریکا او اروپا هڅه کوي له ایران سره د اټومي قرارداد په اړه لسره خبري پیل کړي. اسرایل د 2015 کال اټومي قرارداد سره ښکارا مخالفت کړي او له دې تړون څخه د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د وټلو هرکلای وکړ. د ترامپ په حاله غول شویو بندیزونو د ایران اقتصاد زیانمن کړ او د ایران اټومي پروګرام یې نه دی ضعیف کړی. اسرائیل وایي د ایران د اټومي قرارداد د موافقې پر خلاف په پراخه کچه د یورانیم غنی کېدو ته دوام ورکړی او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس څارونکو محدود کړی دی.
From the Israeli point of view, it's very clear. It's a very bad agreement.
د اسرایل ول نظر دا ډیر روخانه ده د یو ډیر به تړون دی چې ایرانیانو ته د یورانیوم د غنی کولو اجازه ورکړه. هغوی اوس له تړون د مخکې مودې په پرتله ډیر پرمختللي سنټرفیوژونه لري. اوس نو وخت دی زه فکر کوم هغوی به په 2015 کال کې بیرته نورمال حالت استانه شي او په وو کلونو کې به دا وړتیا ولري چې اټومي پروژه پر مخ بوزي.
او د اسرایلو د حکومت د پالیسۍ برخلاف یو شمیر اسرایلی پوځیان او استخباراتي چارواکو د ایران اټومي تړون ته د امریکا لستنی دوه ملاتړ کړی دی.
I don't think we can trust Iran.
فکر نه کوم چې موږ پر ایران باور وکړای شو. لامدې عمل دې تړون ډاډ رامن سکلای حالت څارون کې دي د ملګرو ملتونو څارون کې زاد امریکا او اسرائیل په استخباراتي ورتیا چې دا وګوري آیا ایران پر تړون عمل کوي او کنه باور لرم.
یو شمیر نظامی اسرائیلی شنون کې وایي د اټومي وسلو تر لاسه کېدل د ایران د پراخ بهرنۍ پالیسۍ یو برخه ده.
ایران از بیسیکلی یوزینګ هیوج میگا ستراتیجیز.
ایران اساسا د یو لوی ستراتیژي کاروي چې غواړي ځان ستر سیمه ایز قدرت او یا خای د نړۍ یو ستر قدرت په توګه ځان مطرح کړي. لومړی اټومي قابلیتونه زیاتوي او دویم که پر عراق، سوریه، لبنان او یمن کې د هغوی ټولو فعالیتونو ته وکتل شي نو غواړي چې په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو په ملاتړ سره خپل برلاسي زیات کړي.
په داسې حال کې چې سیمه ایز تاوتریخوالی زیات شوي، امریکا هم په سوریه کې د ایران له ملاتړو څخه په برخمونو اهدافو بریدونه وکړل چې دا له نظامي قدرت څخه د بایدن لومړی استفاده ګڼل کیږي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم چې تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا به تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د نړۍ کم عوایدو او نسمنو هیوادونو ته په سلهاو میلیونه دوزه د کورونا ضد کوویکس واکسینو د لیګلو کار پیل شو. لا چانسبرګ نه د خبريالې انیتا پاول د رپورت خلاصه له سید سلیمان شانه اوري.
لړپړی روغتیاي چارواکي وایي چې د پلان لمخې با تر ټولو د مخه د نړۍ هغو کمایدو هوادونتا په راتلونکو څو میاشتو کې د کوېکس د نړیوالو واکسینو در سوالو کار بشپړ شي چې زیاتره د افریقا په نیموچه کې موقعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای د دې پروژې تدقیق کول په نړیواله کچه د کورونا د کوننس پندیمیک یا اوباد د فکولو پر ټولو پراخ او چټک پروګرامو او هله دا چې دغه اوباینا روغې په فکولو کې به فیصله کوونکې ثابت شي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس ګبریاسس د سیشن به پورز د یو مطبوعاتي کانفرنس په وخت اعلان وکړ چې دریو افریقایي هیوادونو انګولا، نایجیریا او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته او هم کمبودیا ته د کوویکس د نړیوالو واکسینو یو لس میلیونه ډوزا ورسول شو او د پلان سره سم به دغه پروسه د رواني میاشتې تر پای پورې بشپړ شي. د دې پروګرام سره سم د نړۍ هغو 120 هیوادونو ته په مجموعي توګه بل اخره د کوویکس د واکسینو 200 میلیونه ډوزا ورسول شي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د څارنې لاندې د واکسینو د جوړولو په دې نړیوال پروګرام کې برخه اخلي. د کوویکس د تیارولو ابتکار د 2000 میلادي کال په اپریل کې پیل شو او بنیادی هدف دا و چې د نړۍ بیوزل هیوادونو ته چې د کورونا د کوینونس واکسینو د خستلو توان نه لري ارزان به واکسین ورسیږي. په دې نړیوال پلان باندې $1 میلیارډ لګښت راځي او د نړۍ یو شمیر بډایو هیوادونو، غټو کارپوریشنونو او خیریه بنسټونو د مصارف د پوره کولو ذمہواري په غاړه اخستي. د هغه نړیوال نوښت یا ابتکار برخه ده چې ګڼ شمیر هیوادونو پکې برخه اخستي او نهایي هدف دا و چې د نړۍ ټول هیوادونه د کورونا د کوننس طبي ازموینو، ټیسټونو، معالجې او واکسینو ته یو شان لاسرسی پیدا کړي. تیر هفته د لومړي ځل لپاره په افریقایي هیواد غانا کې عامو خلکو ته د استرا زینیکا د واکسینو د لګولو پلان پیل شو. د روغتیا د نړیوال سازمان د کوویکس پروګرام لاندې غانا ته 6000 ډوزه واکسین رسیدلې دي. او تر ټولو د مخه د هغه هیواد جمهور رئیس نانا اکوفو اډو او د هغه میرمنې روبیکا خپل ځان ته ولګول. خاغلی اکوفو د واکسینو د لګول نو وروسته په یو تلویزیونی وینا کې ویل، زمون هدف داو چې د غانا خلک وهڅیږي چې خپل ځانونه د کورونا د کوننس اوبا په مقابل کې واکسین کړي او پر خپل ځان یې اعتماد او باور پیاوړی شي.
The great value of the COVAX facility. COVID-19 is a global problem. It requires a global solution. Unless every country is protected, no country will be safe. We all fell together. Let us all rise.
جمهور رئیس اکوفو اډو ویل، نړۍ د کوویکس واکسینو د جوړولو پروژه په خپل سترګو ولیدله. د کورونا د کوینوس اوبا یو نړیواله ستونزه ده او یو نړیوال حل ورته پکار دی. تر څو چې هر هیواد د دغه اوبای ناروغۍ نه خوند نشي، د نړۍ یو هیواد به هم له شر نه پامان نه وي. مونږ دیو با په یو ځای توګه ونیولو او راځي چې لاسونه ورکړو او یو ځای راپورته شو. لبل خوا د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس وای، کله چې د دیو با تاریخ لیکل کیږي، زه باور لرم چې د کوویکس واکسینو او د اکسلریټر د پروګرام بریا به هر چاته څرګنده او روښانه وي. دا په نړیواله کچه یو بې سابقې همکاري و. د روغتیا نړیوال سازمان وای په پام کې لري چې د واکسینو د جوړولو فابریکې افریقا ته انتقال شي، تر څو د دغه نیمه وچې ټول خلک وکولی شي چې د کورونا د کوینوس واکسینو ته لاسرسی پیدا کړي. د دې پروګرام له ګټو نه برخمن شي او په محلي توګه به بالاخره افریقایي هوادونه وکولی شي چې په خپله تیار کړي. دا وخت د نړۍ تر ټولو زیات واکسین د هند لخوا مهیا کیږي چې دغه هیواد د سیرمو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیاریږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د خوست د څلور ولسوالیو خونکو کاری اتصاب کړي او لزکونکو نه د کلنۍ ازموینه د اخیستو بهیر درولې دي. دوی پر حکومت اعتراض کړي چې ګوندې د استوګنې لپاره د مشخصې غصب شوې ځمکې په خلاصولو کې پاتې راغلي دي. خبریال ابراهیم رحیمی پام دی اړه رپورټ را لګلې.
د اسماعیل خیل او مندوزایو سپیری دوه مندو د نظر شکوټ ولسوالیو خونکو کاری اعتصاب نن د استوګنې نمرو د نه ورکړي په خبرګون کې پایل کړای او ل خپل ولسوالیو د پوهنې امریتونو دفترونه هم تړلې. دغه خونکو چې شمیر یې 800 تر رسیدي وای دی، په خوانی ولسمشر په حکم د اسماعیل خیل او مندوزایو ولسوالۍ په سماوات سیمه کې د نمرو د توزیع منځوري ورکړل شوې، خو زیاتوي چې تر دا مهاله نه دی عملی شوی. خونکو رحیم جان آشنا رادیو ته وویل چې د غزمکې ټول قانوني پړاوونه تای شوی، خو یوازینه ستونزه د غصب ده چې د پوینه حکومت پر اخلاصولو کې پاتې راغلی.
دا سار د نن نه د امتحان نه باندې شو، ځکه هغه وعده چې مکتولي صاحب ورکوړي وا چې تاسو په سي شنبانه مکت څه کور کی، مګر متاسفانه چې کور ونه شو نو موږ مجبور شو چې د غلیار نه کور وخلی. تر هغه پر بده دوام کینه مختبه ته څوک سي نه امتحان وخلی نه درس یی چې څه پر مکت خپل حق ورکوړي.
د غوخون کو شاو خلا سره زمخ کې هم پیوې اعتراضیا راټولیدنه کې حکومت د غوخ په توګه ویلی و چې غوختنه یو نه منل شي، د اعتراض په ډول د کوونکو آزموینې نه اخلي. خونکی شفیع الله وایي چې د خوست والی ورسره د یو شمیر لیدنو پر مهال ژمنه کړې چې ځمکه بل غصب خلاصوي، خو زیاتوي چې تر اوسه یې عملی ګام نه دی اخیستی.
کله چې ولایت مقام ته مګلور شي دا خبره ته کې چې عملی کمانډان اجرات نه کوي، تاسو په پرسا کې پوتر غلای دا نو یخته چې ورشي هغه یې چې ولی سره د مخته امر وکي او ګډه مهنګي د جوړ کې چې مګ اجرات وکي په سر کې زویر ته سما نو مګ دغه اداره چې د ولایتي اداره نو دغه نغړی کو.
د دې ترڅنګ د خوستوالی ممن کټوازی بیا وایي د یاد ځمکه چې یو شمیر خلک د ملکیت ادعا لري، د راګرځول لپاره د عدلی او قضایي ادارو لارې د حل په لټه کې دي. نو موري له خونکو وغوښتل چې خونځي د نه تړي او لز دکونکو د آزموینې واخلي.
که استادان مکتب باندې امتحان نقل دا خیانت ملي ده. دا زموږ تاسو د خوست بچیانو، زموږ تاسو د وریرو د مخ د معرفت مخ ډب ده، دا خیانت تمامیږي. ان شاء الله دا کار دوی نه کوي او کوي بیا بغا جدید موضوع.
له دې وړاندې د خوځ دی او شمیر نور سیمه خونکو هم له دولت څخه په وار وار د استوګنې نمبرو غوښتنې کړي او ځینې وختونه د اعتراض په ډول خونځي هم تړلې وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه